السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو په خپل منځي ډزو کې د دغې ولسوالۍ د جنایي جرمونو د مبارزې مدیر وژل شوی دی. په پروان کې د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان کامران حبیبي وایي پیښه د نه همغږۍ له کبله نن داسې رامنځته شوې چې د طالبانو دوه ګزمې سره مخامخ او یو بل ته لاس په ماشه شوي دي.
د مجاهدینو دوه ډلې چې په ګزمه باندې بوختې ولې د نه همغږۍ له وجې څخه دوی پر یو بل باندې ډزې کړې دي. چې په خواشنۍ سره باید ووایي د پروان له جبل سراج ولسوالۍ د جنایي امیر خیر صاحب نجیب الله هم سره له یو همکار سره په شهادت باندې رسېدلی ده.
ښاغلي کامران هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې ډزو د دازې د دې په ټکو د بغاوتګرو لخوا شوي وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي وایي یو امن درونکی افغانستان د ټولو آسیا او نړۍ لپاره مهم دی. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټ له مخې ښاغلي حنفي نن د علومو د اکاډمۍ یو سیمینار ته په وینا کې دا خبره کړې او ویلي دي چې که خدای مکړه افغانستان ناامن وي پر ټولې آسیا به منفي اغیز ولري. د هغه په خبره افغانستان په آسیا کې مهم رول لري او اسلامي امارات هم د سیمه ییز اتصال ملاتړ کوي. خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون وویل افغانستان ته چې اوس طالبان پرې واکمن دي ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په فاریاب کې له زرګونه بې وزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې بې وزلۍ کچه زیاته شوې او 80% وګړو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پور کړی دی. او د ایران د بشري حقوقو یوې موسسې ویلي چې د وروستیو اعتراضونو پر مهال په دغه هیواد کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې در وشتنه ماشومان دي. په اسلو کې میشتي د بشري حقوقو د غډالې خبرداري ورکړي چې د اعتراضونو له سختو ځپلو سره به ښایي د تلفاتو د شمیرې پسې زیات شي. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ تر وژلو وروسته د تیرو څه باندې 3 اونیو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر یو شمېر طالب مشرانو د امریکا د ویزې بندیز ستایي.
Generally this is good news.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی. دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقوقو سرغړونې یې د منلو نه دي.
دا ډول فشارونه څه اغیز درلودلی شي؟
دا ډیر ښه اغیز لري. ای کاش ډیر پخوا دا اقدام امریکا کړی وای. خو ابر قدرت د امریکا هر څه کولای شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته د افتخاري دکتورا ورکړې غبرګونونه پارولي.
د ټولو اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل دی. دغه لقب نړۍ کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په دغه برخه کې بدلون راوستی وي، لاسته راوړنه ولري.
د اوکراین د جګړې په اړه مو د امریکایي چارواکو او ناټو نوې څرګندونې هم راخیستې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخام مو په خیر. خبري ټولګه ته خراغ لید. د افغانستان د خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی نوي کړی. نوموړی دا خبره داسې مهال کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت پر هغو چارواکو یې تازه بندیزونه لګولي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونو کې لاس لري. د دغو بندیزونو هرکلی هم شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې دا طالبانو ته دا په ګوته کوي چې د بشري حقونو سرغړونې نړۍ ته د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر حقوق طالب چارواکو چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړې دي د ویزو بندیزونه ولګول، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نه شي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې مراتب وي. هغې پر خپل ټویټر لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نه شي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې پرون وه په اشارې ویلي دي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د طالبانو حکومت په اوسنیو او مخکینیو غړو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له لګېدو وروسته په طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هغو کسانو دا بندیزونه لګول شوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې خپل حقونو محروم کړی دي، خو نمونه نه دی اخیستل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشن ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو ترڅنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هي دربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي د فشارونو او بندیزونو طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی او دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقونو سرغړونې یې د منلو نه دي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقض له امله دوی باید مجازات شي. اوس مهال په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي او دې کړکیچ ته د نړیوالې ټولنې اوسنی دریځ بسنه نه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې په عموم کې او له هیوادونو په ځانګړې توګه د یو ګډ اقدام تمه لرو.
په طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو شبکې د رهبری شورا غړي شمایل زاري وایي تر دې مخکې هم ورته بندیزونه لګول شوي خو پایله یې نه درلوده. اغلی زاري وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکړل شي باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
زما په نظر تر هغو پورې چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په وړاندې جدي اقدام ونه کړي دا محدودیتونه چندانې تاثیر نه لري. هغه وخت به تاثیر ولري چې دوی د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د جدي او متحدانه اقداماتو په لړ کې د افغانانو له حقوقونو دفاع وکړي.
له زده کړو او نورو بنسټیزو حقونو د ښځو د محرومولو په خاطر په طالبانو داسې مهال بندیزونه لګول کېږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه اقدام په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتل خو په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او ښځې په ډېرو برخو کې له کاره منع شوي. دغه شانې حجاب هم پرې اجباري کړی خو له نړیوالو فشارونو سره هم طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار د حق تر څنګ نور حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
و هم اوریدل چې امریکایي چارواکو پر طالبانو سفری بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي که طالبان د ښځو حقونه ورنه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. د امریکا د نویو بندیزونو هرکلی هم شوی دی. دا چې دا بندیزونه په څه معنا کېدلی شي او اغیز څه دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو او بشري حقونو له فعال قمر نیازی نه وکړه.
دا ډیر ښه اغیز لري. ای کاش ډیر په خو دا اقدام امریکا کړی وای. دغه اقدام ارکلې کو ابر قدرت د امریکا هرڅه کولای شي او په زمين کې د افغانستان په ایسا کې هغه افغانستان هغه امریکا هغه ملک ده چې هرڅه د طالبانو سره پر طالبانو باندې ومنل. لکه د افغانانو سره په مذاکره میز باندې کله طالبان حاضر و چې کینی دغه امریکا او چې حاضر کړل کې نستلو ته بیا اخیری فیصله هم د امریکا سره وشو. تعهد د سوله د امریکا سره وشو چې د افغان دولت سره په هغه وخت کې ونه شو د امریکا سره وشو. نو امریکا ډیر ستر رول لوبولای سي او دا خو اقدام چې دی وکړل مګر بیا هم دغه بندیزونه دي دوامدار سي. دا بندیزونه دي د یو جدي او عملی اقدام وسی کی ترڅو چې افغان مېرمن خپل حق او حقوق ته ورسیږي او هغه دې ته مجبور سي چې د افغان مېرمن حق او حقوق ورته احترام وکړي درناوي وکړي ورته.
دا مېرمن
نظر زده دي پریکړه ارکلای کوم ډیر خپریکړه سوې ده.
طالبان بیا د خزو حقونه کورنۍ مسله بولی او وایي خزو ته لازم حقونه ورکړي هم دي. تاسو له دې خبرو سره موافق یې د طالبانو؟
په سلو کې 15% ورسره موافق نه یم. کوم حقونه دې راکړي دي؟ د مکتب دروازې دې راباندې بندې کړي دي، د کار دې بیکار کړم، په سفر دې محدودیتونه راته ولګول چې بې محرمه سفر نه شي کولای، ټول دروازې دې راباندې بند کړي دي. کوم حقونه دې راته راکړي دي؟ ته مهرباني وکړه د میراث حق دې نه راکړي، د میراث پر حق باندې غرور پورته خپل خورې مړه کړل، تا څه وکړه، څه اقدام دې وکړه؟
طالبان څه ډول د نړیوالو قناعت حاصلولی شي میرمن نیازی؟
طالبان د نړیوال قناعت په هغه صورت کې ترلاسه کولای شي چې د افغانستان ټولو ادباو حقوق ته پاملرنه وکړي په کل کې، بل خصوص د ښځو حقونو ته، ځکه چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. ښځې په دې ټولنې کې د ټولنې په جوړښت کې ستر رول لوبولی شي، د ټولنې په پرمختګ کې ښځې رول لوبولی شي او رول لوبولی ده. دا ثابته ده چې افغان مېرمنې تر هیڅ مېرمنې د نړۍ کمی نه دي، بلکې اضافه هم دي، په زیار او زحمت او تعلیم او په هر څه کې سنبال دي، ځانونه رسول دي، لا غواړي چې نور هم ځان ورسوي، لا غواړي چې نور هم په پرمختګ کې خپل دیوات په پرمختګ کې برخه واخلي. نسبت په نارینه ته د خزو زکاوات، د خزو تراهم، د خزو سلی رحمي، د خزو مهرباني، د خزو فعالیت، هر څه اضافه ده. ولې نو نادیده نیول کیږي؟ نو هغه وخت چې دوی دغه حقونو ته احترام وکړي، نادیده ونه نیسي او نور اقلیتونو ته هم، نور قومونه هم په افغانستان کې سته، هغوی ته هم احترام وکړي په کل کې، نو دلته کېدای شي چې نړیوال دوی ته د دوی رسمیت پیژندنه ده، هر څه چې ده هغه ته دوی ورته احترام قایل سي. ولو چې که داسې روان دي لکه چې دوی اوس روان دي او فقط دعوا کوي چې موږ هر څه کړي دي، دا غلطه خبره ده. دا
ډیر مننه د ښځو او بشري حقوقو فعال قمر نیازی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ننګرهار پوهنتون پرون د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته افتخاري دکتورا ورکړه. خو د پوهنتونونو یو شمیر استادان په تیر یو کال کې د نوموړي کړنو او د افتخاري دکتورا معیارونو ته پکتو، نوموړي ته د دکتورا ورکول د اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل بولي.
د ننګرهار پوهنتون د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته افتخاري دکتورا ورکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی، ننګرهار پوهنتون عبدالباقی حقانی ته د علمي او اکاډمیکو خدمتونو له امله د فقه او قانون په برخه کې د دکتورا افتخاري ډیپلوم او د خدمت ایوارډ ورکړ. خو د تیر جمهوری حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی عبدالباقی حقانی ته د افتخاري دکتورا ورکړه د اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل بولی.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته د افتخاري دکتورا لقب ورکول د ټولو اکاډمیکو معیارونو خلاف عمل دی، ځکه چې دغه لقب نړۍ کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه برخه کې بدلون راوستی وي، لاسته راوړنه ولري او یو نوښت کړی وي. له بده مرغه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نه کوم نوښت کړی او نه هم کوم مثبت بدلون راوستی دی.
د کابل پوهنتون بل استاد عبیدالله وردک چې اوس مهال په هند کې دکتورا کوي وایي که څه هم افتخاري دکتورا علمي ارزښت نه لري، خو د ځینو شرایطو پر بنسټ اشخاصو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د افتخاري دکتورا یو شرط دا دی چې د ادارو برحاله مشرانو ته نه ورکول کیږي.
د افتخاري دکتورا لپاره شرط هم دغه دی چې د یو چا لخوا نوماند شوی وي. دویم قدم کې د پوهنتون علمي شورا په دې حق باندې تصمیم نیولی وي. او بل شرط یې دغه دی چې د ادارو مشرانو ته او خصوصا برحاله مشرانو ته دکتورا افتخاري نه ورکول کیږي. یوازې په هغه وخت کې دوی ته افتخاري دکتورا ورکول کېدلی شي چې هغه کله له ادارې نه متقاعد شي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي مخکینی استاد هجرت الله اختیار د ننګرهار پوهنتون د پریکړه سیاسي بولي او وایي په دې خاطر چې له یوې خوا د لوړو زده کړو وزارت په سرپرست د سفر بندیزونه دي، له بلې خوا یې د لرې کېدو اوازې هم دي. دا افتخاري دکتورا ورکړل شوې ده چې په خبره یې نوموړی پر خپل ځای پاتې شي. ښاغلی اختیار ادعا کوي چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په تېر یوه کال کې داسې خبرې او پریکړې کړې دي چې استادان، محصلین او عام خلک ترې خوابدي دي.
ځینې بیانیې داسې ورکړې دي چې د محصلینو او د یو شمیر استادانو د خواشینی او خوابدی باعث شوی دی. عام خلک هم د بیانیو نه ناراض دي او خفه دي. ځینې اقدامات داسې وکړل چې د مثال په ډول هغه استادان چې په تیر حکومت کې د علمي قدر په حفظ باندې دندې درلودلې هغه یې بیرته اجازه ورنکړله چې خپلو درسي یا پوهنتوني دندو ته راستانه شي. د استادانو معاشونه یې نیم په نیمه راکم کړل. دا ټول هغه څه دي چې په دې وزیر باندې انتقادونه دي، نیوکې دي.
په دې اړه مو د ننګرهار پوهنتون له رئیس خلیل احمد بهسودوال څخه هم وپوښتل چې د کومو معیارونو له مخې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته دکترا ورکړې، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. عبدالباقی حقانی چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی، تر دې دمه د یاد وزارت سرپرستی کوي. نوموړی د هغو طالب چارواکو له ډلې دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پرې د روان میلادي کال د جون میاشتې په 28 نیټه د سفر بندیزونه ولګول شول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د تحصیلي بنسټونو، استادانو او محصلانو په اړه وخت ناوخته ځینې داسې جنجالي څرګندونې هم کړي چې په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه درلودل.
ازادي راډیو لوونه تروو
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی د طالبانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تر کتنې وروسته وایي چې باید نړیوال دغو حقونو ته پام وکړي. تفصیلې په دې راپور کې
وروسته لغه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د بیلابیلو مسایلو په اړه طالب چارواکو سره وکتل. اوس په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دا ډول هڅې باید ونه درول شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر یو کال کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت خراب شوی دی او ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته زیاته پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو پوښتنې فعاله سایمه خوګیانی وایي
په افغانستان کې د کوم روزه چې طالبان واکمن شوي دي بشري حقونه بالکل پایمال شوي دي یا د خپل اند شوي دي. مثلا تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، خځې په ټوله کې ښکارو کې په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې سیاسي مشارکت بالکل نه لري. او د نړیوال ټولنه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ښځو باید په کلکه ملاتړ وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او ځینو طالب چارواکو له لیدنې خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د رئیس الوزرا دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام انفي سره ښاغلي بنټ په لیدنه کې د هندوانو او افغان سکانو پر ملاتړ د ټینګار تر څنګ د نجونو د زده کړو، د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت هم بحث وشو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دوام سفر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چې په دې وروستیو وکي ماموریت یو بل کال لپاره وغځول شو، څلور میاشتې وړاندې هم افغانستان ته سفر درلوده. نوموړي هغه مهال په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې له بشري حقونو څخه ډېره سرغړونه کړې ده. هغه دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. افغانان د بشري حقونو په داسې بحران کې سار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه مهال طالبانو د ښاغلي بنټ راپور له حقیقت لرې بللی وو. په تیر دوبي کې واک ته د طالبانو په بیاجلي رسېدو سره شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي وتړل شول او د دولتي ادارو ډېری ښځینه کارکوونکې له دندو څخه لرې شوې.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع راخلو. د امریکا د دفاع وزیر لورد آسټن وایي پر اوکراین د روسیې د حملو زیاتوالي له اوکراین څخه د پوځي ملاتړ په برخه کې نړیواله ټولنه لا سره متحده کړې ده. نوموړي دا څرګندونې نن په بروکسل کې کړې ده. جزئیاتو لپاره یې زموږ همکار نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی. نوری صاحب، څه ویلي د امریکا دفاع وزارت او د ناټو چارواکو د اوکراین او روسیې د لانجې په اړه؟
بل لودین صاحب تاسو لنډه یادونه وکړه د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن وای د روسیې د یرغلګرو په وړاندې د په وینا په وروستیو کې د اوکراین پوځي بریاوې د پام وړ دي او د موسکو د وروستیو توغندوی بریدونو سره سره د جګړې پر لوري اغیز کړی دی. هغه دا څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې یوې غونډې ته وکړې. آسټن د اوکراین د تماس د ډلې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او نورو چارواکو غونډې ته په خبرو کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د حملو زیاتوالي له اوکراین څخه د پوځي ملاتړ په برخه کې نړیواله ټولنه لا سره متحده کړې او د دې هیواد د هغو هڅو ملاتړ به زیات کړي چې خپل ځانه د دفاع لپاره یې کوي. د اوکراین د تماس په ډله کې له څه باندې 50 غړي هیوادونه راټول شوي دي. په عین حال کې ټاکل شوي چې د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندیو بریدونو د دوام په وړاندې له اوکراین سره د هوایي مدافع ضد وسلو په ګډون څه ډول پوځي مرسته کولای شي. روسیې له تیرو درې ورځو راهیسې د اوکراین پلازمینې کیف په ګډون پر ښارونو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین د ختیځ دونسک د سیمې والي پاولو کریلینکو ویلي د دې سیمې د اویدوکا په ښارګوټي کې د خلکو په یوه ګڼه ګوڼې مارکیټ د روسیې په هوایي برید کې نن لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن دغې غونډې ته نن ویلي چې د اوکراین څخه د لویدیز ملاتړ ډیر مهم دی چې وکولی شي د روسیې د بریدونو د زیاتوالي په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي.
ډیر مننه. کور ودان زموږ همکار نوري استوري و چې د اوکراین او روسیې د لانجې په اړه د لویدیزو چارواکو د وروستیو سرګندونو جزئیات تاسو سره شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د دې ټولګې په سر کې مو ورولو کونار ته چیرته چې د ډلهیزي مطالعې د عاملو هڅې پیل شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلهیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې جنگونو بیروزګاری نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلهیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه هر یو کسته د هغه د خوخي سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکو اونۍ کې هر یو لخپلې کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
د لږه مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو په سټیج باندې د خبرو کولو د ویناوالۍ او د جوړه جوړونې او د شخصي جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي. ځوانان حاصل کیږي ترڅو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي، کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړې کړي او د کتاب او د قلم ترمن چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لاره باندې مزل شروع کړي.
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پر ګاڼه سمبال شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې خپل ونډه ترسره کړي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دې مرکز ته د مطالعې پار راغله راته ویل د ځوانانو له بې ځای ګرځېدو ویډیو گیمونو نیشو او نور کارونو څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځول لپاره ډلهیز مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې یې ښه نتیجه ورکړې ده.
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي، نشه یي توکي دي، نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو ښه لاره، یو ښه پروسه چې ده هغه ډلهیز مطالعه د مونږ د کونړ ولایت کې د دې ښه بیلګې لیدله چې هغه ځوانان چې مخکې به ټول وخت په بیزایا کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو هغه اوس د ډلهیز مطالعه په برکت سره ناس وي د موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي.
د ډلهیز مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالۍ او کلیو او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپل پوهې او معلوماتو زیاتول لپاره باید مطالعه ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکاله راتلونکي سبب کیدی شي.
د کونړ ورزو غزنی ته هلته بیا خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې جنایي پیښې او غلاوې ډېرې سوي. دا چې دا شکایتونه څه دي تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
د شنبه ورځ د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی و چې فرهاد الله او عمران د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د ډاکټر محیب الله له کوره یو کمپیوټر او د ډاکټر په خبره 22,000 امریکایي ډالر اغلا کړي. په خبر پاڼه کې راغلی و چې وروسته دغه کسان د سکوټ بازار په سیمه کې نیول سوي او اوس تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. ویلی و چې له دغه سړو سره ښځینه همکارانې هم سته چې ځینې وخت کورونو ته ننوځي او د دغه ښځو پر مټ سړی غلاوې کوي. د دې تر څنګ له امنیه قمندانۍ څخه ډیری وخت دغه ډول خبر پاڼې خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د غلاو پیښې زیاتې سوې دي. نجیب الله د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څو ورځې کېږي چې غلو ورڅخه موټرسایکل غلا کړی دی.
د پوهنې ریاست د ساینس مرکز کارکوونکی یم. تقریبا میاشت مخکې غلو زما موټرسایکل د دفتر له منځه یووړ او تر اوسه پورې ورک دی، کوم دره کې نه دی معلوم شوی.
عزت الله بیا د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. دی هم دلته د غلاو پیښو د زیاتېدو خبره کوي.
غزنی ولایت کې تازه غلاوې شروع شوې. موږ له دولت څخه خواهش ده چې د جلوګیري وکړي، ځکه د جلوګیري په اوس وخت کې ونیسي. دغه وړې غلاوې چې کوي دا په لویو غلاوو باندې بدلي، ځکه دا جرأت پیدا کوي. نو که اوس په دې کې دې مخه ونیسي، دا د ټولو لپاره هم په ګټه او د ټولو په خیر سره.
د غزنی ډیری اوسېدونکي په دې باور دي چې دلته د غلو بانډونه دي له یو بل سره پیوستون لري او دغه بانډونه باید له منځه یوړل سي. بیا هم عزت الله
دا مسله چې غلو یو له بل سره تشتي ټول، نو که بعضې غله کې ونیول سي، نو دې طریقې دې کولی سي چې هم غلاوې کمې کړي، هم جنایي جرمونه کم کړي او هم په نورو خلکو تاثیرات واچوي چې په آینده کې د دې جرأت ونه کړي چې غلاوې وکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې غلاوې زیاتې سوي، خو وایي هڅه کوي چې مخه یې ډپ کړي. د امنیه قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي وایي د دغه غلو د مخنیوي لپاره ټولو حوزو، چیک پوائنټونو او ټولو امنیتي منصوبینو ته دنده سپارل سوي چې لاس په کار سي.
د غلاو د زیاتوالي اصلي علت د معتادین او په نشه روږدي کسان دي، بلکې د غلاو تعداد زیات سوی نه ده. له نن په یو کال فرتله باندې هغې ادارې دغه ارکان خپرول نه، او موږ د ارکان له مطبوعاتو سره شریکوو. نو په دې بنا باندې دلته زیات ښکارېږي او هلته به زیات په دې نه ښکارېدل چې هغو له رسنیو سره شریکوله نه ده معامله.
که څه هم چې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي په غزنی کې د غلاو ګڼې پیښې د متعدینو عمل ګڼي، خو میاشت وړاندې د دغه ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې ګردېزی د خپل وراره په ملتیا د بل ورور کور ته د غلا په نیت واوښت. د دوو لکو پاکستاني کلدارو له غلا کولو وروسته یې خپل ورینداره، دوه وریرې او دوه وریرونه ووژل چې اوس طالبانو نیولی دي.
اوریدونکو د دغه خبری مجله د پایشي بوته نګدې شوی یو پښه پګنیمه بجو تاسو ته دغه خبری مجله چمتو کیږي او درته پیلېږي. خو اوس د دغه پښتو خبری مجله په پای کې تاسو څو پیغامونه اورو.
محترم تاسو سره د لوګر نه پاړی کې کیم د کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره خلکو ته نرسيږي. بیا تر دې پکې ډیره ده، بینصافی پکې ډیره ده. خلک یا چې پیسه دار دي، مالدار دي، هیڅ ضرورت نه لري. غریب خلک بشاره خلک چې بس مستحقین دي، یو غوته نه رسیږي. زه خپله یو معیوب کیم. نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه ده اخیستې. نو امریکا اعلان کوي چې موږ یو اعشاریه یو میلیارد ډالر افغانستان ته بشري مرستې استولې دي، خو تر اوسه پورې فکر وکړه چې په دې ټولو کې د کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستي.
السلام علیکم. د ازادۍ د رادیو همکاران ته زلمی وفا د کندهار خبر کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده، د چې د شهیدانو د اطمینان روپۍ ورکوي، یا یو خسر ځنی وړي یا یې لیوار ځنی وړي. د کم اچم چې دی ایوار پینه لري، نه دا کوند لري، نه د یو پاکټ روپۍ لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کم روپۍ دا په خپل یا دا کوند ته ورکي یا د اچم ته ورکي. د روپۍ ځنی وړي وای بیا د مردار کو. دا په کوم کتاب د اچم اکسو کولای شي؟ د ملایان صاحبان په جماعتو کې د خلک خبر کې د اچم اک اڅوک نه سیولای.
سلامونه آزادۍ راځو ته. سلام رورا، موږ دغه فایش ته رورا چې دغه ویزی چې موږ جمع کوو پاکستان ته، او رورا درې سلور واریم جمع کړی دا او پیسې کټ کوي ویزه را تنه راکوي. خو شه دغه سي بزرګونه خلک تی رورا ویزی جمع کوي او پیسې ورته ورکوي رورا، او بیرته ورته ویزې نه ورکوي وروره. پوه شو پیسې ته نه وهي. نو تاسو وروره د الله د رضا دپاره یو کومک وکړئ، دغه مشرانو سره خبره شریکه کړئ چې د خلکو د افغانستان خلک ټول غریب دي، ورته دا ویزې ورته ورکوي.
السلام علیکم ز سیف الله غزنی ولایت مرکز کلایجه سیمه کې اوسېږم. دلته چې انجینران راسي دا ورته سروې نه کوي د ماجر و موږ ماجر دلته پراته یو ولسوالیو ماجر راغلي په جماعتو نه ګډوي خپل کورونه نه لرو کرایه کورو کې پراته یو باید موږ سروې وسي او دایما پیغام زر تر زره نشر کوي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو ستاسو نورو پیغامونو ته په تمه یو. هیله ده چې پیغامونه راته پرېږدئ. پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. زموږ خپرونې تر و بجو دوام کوي. اوس مې همکار آرش همایون د دری خپرونې لپاره راغلی، همکاري وکړئ.